د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو لرلی وي، نن څه کم یو ساعت پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي. په افغانستان کې که څه هم په میلیونونو کسان دا مهال له لوږې، بېوزلۍ او وزګارتیا کړیږي، خو ځینې ځوانان توانېدلي په خپل مهارت سره د خپل توان په چوکاټ کې کوچني کاروبارونه یا بزنسونه پیل کړي. دوی توانېدلي چې دغه کوچني کاروبارونه د تجارتي فعالیتونو په یوه ساحه بدل کړي او خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، آن نورو ته هم د کار روزګار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر د کوچنیو کاروبارونو د پیل لپاره بانکونه او نور خصوصي شرکتونه ځانګړی پروګرام نه لري، خو د پورونو ورکولو ځینې پروګرامونه شته چې لا هم خلک ورسره عادت نه دي. اوس هم ځینې کسان په دې باور دي چې د یو بزنس د پیل لپاره د ډیرو پیسو لرل مهم دي. خو راځئ نن د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې دا وڅېړو چې آیا د یو کاروبار د پیل لپاره یوازې پیسې مهمې دي، وبګورو چې په دې برخه کې لا هم پراته چیلنجونه کوم دي او نور کوم فرصتونه شته چې خلک یې په استفادې سره خپل کاروبار ته وده ورکولی سي. په افغانستان کې له موجوده چیلنجونو سره سره ځینې ځوانان توانېدلي خپل کاروبار ته په آنلاین بڼه مارکیټ پیدا کړي او مشتریان جلب کړي. په کاروبار کې یو مهم ټکی د خطرونو او ریسکونو منل ګڼل کېږي، او بله دا چې د خپل بزنس د بریا د یقیني کولو لپاره باید د کاروبارونو یا بزنسونو خاوندان پراخه حوصله ولري. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه درپیژنو او خپل بحث ورسره پیلوو. د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه دي حکمت الله صلحي چې په افغانستان کې رستورانت او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګار تو کې پلوري، محمد عارف لودین چې په کاناډا کې د رستورانت خاوند دی، او د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال. په څو شیبو کې له میلمنو سره خبرې کوو. بلال مثال را سره دی. مثال صاحب، نن سبا په افغانستان کې د کوچني کاروبار پیلول یا شروع کول کوم چیلنجونه او کومې ستونزې لري؟
رښتیا هم د یو کوچني کاروبار یا هم د یو لوی کاروبار پیلول ځینې چیلنجونه لري. هغه دا چې ځینې ځوانان دا فکر کوي که زه کار شروع کوم مثلا دا کار پرمختګ ونه کړي، هغه کمې پیسې چې ما پر دغه کار مصرف کړي دي هغه به د لاسه ورکړم. نه، دغس چیلنجونه یا د بازار نه چلیدل یا ځینې نورې ستونزې، رښتیا هم دغسې ځینې ستونزې شته.
د بازار د نه چلیدو مسلې ته اشاره وکړه، دا ستونزه لکله پیدا شوې ده؟
دغه سي کڅو موس موږ وګورو نړیوال بازارونه هم په کې شاتک روان دي، نه یعنی تر ډیره پورې چې زما معلومات ستا په نړیواله سطح دغه ستونزه ستا نږدې دغه یو کال دوه کال د دغه سي وخت څخه دغه ستونزه ستا چې عموما بازارونه شاتک روان دي. نو نه پوهېږم چې لامل بیا څه یې، او اقتصاد پوهنځي استاد تاسو یاد کړي بیا به هغه هم اشاره ورته وکړي.
ډېره مننه. تاسو د اقتصاد پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال یادونه وکړه. دودیال صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لست. آیا کوچنی بزنس یا کوچنی کاروبار کوچنی دی که فکر کوي د لویو فرصتونو یو پایلې وبولو؟
په اقتصاد کې کوچنی کاروبارونه او تشبثات چې معمولا خصوصي سکتور په باندې بوخت وي او وړې پانګې ته کوچنیو سرمایه ګزاریو ته ضرورت لري، دا په اقتصاد کې ډېر مهم دي. او خصوصا داسې هیوادونه لکه د افغانستان په شان دغه پرمختیایي هیوادونه چې دوی لا تر اوسه هم لوی پانګې نه لري، لوی صنایع او پیچلې پرمختیایي ټکنالوژي دوی په اختیار کې نه لري، دوی ته همدغه یو امکان شته ده چې هغه واړه کاروبارونه دي. او له نیکه مرغه افغانستان دغه کوچنیو کاروبارونو لاسي صنعت کلیوالي تشبثات په دې کې پخوا ډېرې ښه تجربه یې لرله، او اوس هم ورته امکانات شته ده چې دا پکې وده وکړي. دا څه شی دي دا چې موږ وایو؟ دا بعضی هغه کارونه دي چې ظاهرا شاید ورته توجه ونه کی څوک، اما ډیر زیات رول لري د خلکو په ژوند کې، لکه کلالي، دا د کاشي جوړول، ګنډل، دا لاسي وړی صنایع، کلیوالي تشبثات لکه د مچیو روزل، وریښم، ماهی او چرګانو، دا مستظرفه صنایع، پوزي جوړول، لمسۍ جوړول، پوستین جوړول، دغسې د لاسي صنایعو چې دا میوه دې دې تر څنګ دغه د کرنې برخه کې د زعفرانو تولید، باغداري، خصوصا متراکمه باغداري، دا بعضې طبي بوټو نه هغه څه پروسس کول چې بازار لري، د سنتي بوټو نه لکه پخوا به چې زموږ خلکو دا د کنجرې او شرشم او دا بعضې غوړي لرونکي بوټي به یې ډېر ښه به یې پروسس کول او بازار به یې درلود، اوس هم لري بازار. نو دا هغه کارونه دي، اما دا خصوصي سکتور او دا تشبثات دا واړه کاروبارونه رهنمایی او حمایت ضرورت لري. په دې کې سه د حکومت خوا لازمه لارښوونه او حمایه ونیشي، او د دې لپاره څه نا څه حرفوي کورسونه، حرفوي مکتبونه پکې موجود نه ویشي، او د کار رهنما یا استاد کار چې ورته وایي دا بعضې صنعتونه واړه، دا ورته موجود ونه ویشي، په هیڅ صورت سره دا انکشاف نه شي کولی. مونږ د دې دپاره هغه لازم چاپېریال نه لرو. لازم چاپېریال دا هم ده چې حکومت د دې ملاتړ وکړي، او تر دې نه مهمه د خامو موادو په برابرولو کې ورته زمینه برابره کړي، او د دې تر څنګ بانک ډېر مهم ده. متاسفانه بانکي انتقالات ډېر محدود شوي دي، او خلکو په بانک باندې خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. دغه کوچني قرضې ګروپونه دا په افغانستان کې بیخي معموله نه دي، اما که موږ یو شمېر هېوادونه وګورو، دغه سنګاپور او دغه جنوبي کوریا چې اوس یو سنتي هېواد ده، دوی د همدغه وړو کاروبارونو دغه د کلي نه شروع کړ، اقتصاد یې جوړ کړ. د آسیا جنوب کې هغه هېوادونه چې اقتصاد یې ډېر خراب و، یو د غرب اقتصاد ده، اروپا او امریکا متحده ایالاتو، انګلستانو، چې دوی تجارت لوی صنعت و دغه وکړل، اما بل دغه وړه هېوادونه دي چې نن ورځ دوی هم ځان رسولی ده. دوی په همدغو کوچنیو تشبثاتو سره په دې سره وکولی شو چې خپل اقتصاد ښه کړي، او نن ورځ د ډېرې ښې نمونې دي، ډېر ښه اقتصاد لرونکي دي. دا علت دا و چې دلته حکومتونو ډېر ښه تدابیر درلودلی، خصوصي سکتور پریښود ابتکار ته نوښت ته، اما حمایه او رهنمایي ورته کوله، حرفوي تخنیکي کورسونه او مکتبونه یې جوړ کړي وو. موږ نه لرو کومه دي، زموږ تخنیکي او حرفوي مکتبونه کومه دي؟ بانک څومره رول ادا کړی ده؟ بانک بالکل، بانکي سیستم زموږ تاسو خراب ده. موږ تاسو د دوی دپاره کومه بیمه هم نه لرو، حال دا چې دغه بیمه او دغه بانک او دغه حرفوي مکتبونه دا ټول د دوی دپاره یو چاپېریال جوړوي. په داسې حالت کې تشبثات او د دوی وده نه شي کولی. د دې څنګ موږ ګورو چې اوس ډېر ښه وضعیت د افغانستان د اقتصاد لپاره برابر شوی ده. د امریکا متحده ایالاتو په دغه موده کې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته رالیږلي دي. دا یو لوی چانس ده. جنګ درېدلی ده، دا یو ډېر ښه چانس ده. دغه اوس موږ هېوادوال چې مهاجر دي، بهر کې دوی هر یو د خپل وس په اندازه افغانستان ته بهرني اسعار رالیږي، اما په داخل د هېواد کې د دې د تنظیم، د سازماندهي، د حمایه او د رهنمایي لپاره هېڅ امکانات نشته ده. نو دا یو فرصت ده چې جنګونه هم درېدلي دي، او موږ کافي خام مواد هم لرو. دا اوس تاسو چې وګورئ په بندرونو کې متاسفانه حکومت ډېر غافل ده. دا اوس موږ څه تولیدات چې دي د خلکو دغه زراعتي محصولات، دا اوس بند دي، د صادرولو دپاره لازمې لارې ورته نشته ده. حکومت بېچاره هېڅ هم نشي کولی، نه کومور تدبیر ورته لري، او نه د ګاونډیو هېوادو سره په دغه خپلو مراوداتو مناسباتو کې په دې کې چندان سم نه ده. خلکو تولید کړی ده، هغه د خلکو میوې تولید کړي دي، اما چې نه صادرېږي څنګه کې؟ دغسې دلته بعضې کاروبارونه شته دي، خو خام مواد باید له بهر نه راشي. هلته هغه ملکونه پوهېږي چې دغه خام مواد په افغانستان کې پروسس کېږي، اما هغه باندې بندي بندیز لګولای ده. نو دا یو لوی بصیرت ته ضرورت لري د حکومت په سطحه چې هغوی دا چاپیریال ورته جوړ کړي، خام مواد وسنجوي، د صادرولو لارې وسنجوي، د مشابه اجناسو واردات بند کړي. اما دا چاپیریال دا تدابیر نشته ده متاسفانه.
حکمت الله صلیحي هم را سره دی چې په افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري. صلیحي صاحب، په افغانستان کې چې نن سبا بېوزلي ده، لوږه ده، او خلک هم له اقتصادي ستونزو کړیږي، د یو کاروبار د پیل لپاره څومره زمینه برابره ده؟
بلی، او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات څه ناڅه سته، خلک مشکلات لري، بالخصوص د کاروبارونو اړوند هم ستونزې او مشکلات شته. خو ناممکنه نه ده چې تاسې وایي چې کاروبار ناممکنه دی. خامخا به ستونزې او کړاوونه په هر ځای کې، فرض مثال که په خارج کې موږ تاسې فرض کړو هلته ډېرې سرمایې و، ډېر مهارت و، او ډېرو نورو مسایلو ته ضرورت شته، خو ځینې شیان بیا وي په ځینو سیمو کې. په افغانستان کې بیا دغه شرایط یو څه اسانه دي، مثلا پیل کېدلی شي چې ډېر ستونزمن نه وي، مثلا د کوچني کاروبار څخه پیل وکړي، کولی شي چې پرمختګ ورکړي خپل کاروبار ته، او کم چلنجونه چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره کولی شي چې له منځه ولاړ شي. خو بنیادي مشکلات کېدای شي په عموم کې.
ډېر مننه. د عارف الدین، که تاسو زموږ آواز اورئ، له تاسو به پوښتنه وکړم چې په کاناډا کې تاسو د خپل کاروبار د پیل لپاره له کومو چلنجونو سره مخامخ شوئ؟
بله، لومړی تاسو ته ټولو اوریدونکو سلام وایم. دلته په کاناډا کې تر ټولو غټه ستونزه چې زه سره مخ وم لومړی سرمایه وه. چون دلته چې یو کاروبار شروع کړي باید یو ښه سرمایه ولري، یا بعضې داسې پروګرامونه دي چې دولت لخوا نه دي، هغه دغه وړې سرمایه ګزاران چې دي، دوی چې غواړي چې سرمایه ګزاري وکړي په یا یو کار شروع کړي په کاناډا کې، خصوصا زه په اونټریو کې اوسېږم، په اونټریو کې نو دوی ته د قرضې بعضې پلانونه لري، او بعضې د ټرینینګونو پلانونه هم لري دوی ته. نو د ما تر ټولو غټ مشکل دا و چې لومړی چې کله سړی نوې راځي دلته، اوله کې داسې لږ متردده وي چې څه کاروبار شروع کړي. بیا وروسته له دې چې زه اوس رستورانت لرم، چې په دې برخه کې ما خپله تجربه زیاته کړله، او د دې سره بیا خپل کاروبار مې شروع کړ. او ټول عمده مسله دا ده چې یوه تجربه مهمه ده دلته، او دومه سرمایه، چې سرمایه وي نو بیا کار کېږي، بیا سړی کولی شي چې یو برخې کې پرمختګ وکړي، یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
بله، لودین صاحب، د حکومت لخوا هم یو لړ مقررات او ځینې غوښتنې دي چې تاسو باید پوره کړئ. د حکومت لخوا په کومو برخې کې زیات څار کېږي کله چې تاسو یو رستوران مثلا جوړوي په کاناډا کې؟
دلته تر ټولو زیات مهم چې دا د کریډیټ ریکارډ ورته وایي، چې تاسو اعتبار چې کوي چې تاسو په کاناډا کې که مخکې سرمایه ګذاري کړې ده نه ده کړې، آیا تاسو له مختلف برخو نه تاسو پور اخیستی، آیا دا پور په خپل وخت ورکړې ده. دا کریډیټ ډېر زیات مهمه ده په کاناډا کې. که چیرې یو نفر غواړي سرمایه ګذاري وکړي په کاناډا کې، او یا حکومت ته دا وړاندیز کوي چې مثال د سره مرسته وکړي د قرضې په برخه کې، او که کریډیټ ریکارډ سم نه وي نو دوی ته ډېره مشکله ده چې دا قرضه ورکړی شي. او په نورو برخو کې هم لکه چې څومره کریډیټ سم وي هماغومره د یو نفر ته اسانه وي چې یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
همدا اوس هم لودین صاحب چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو په کارځای کې اس په خپل رستوران کې خدمات وړاندې کوي، د خپل احساس په اړه راته وایي چې کله تاسو هلته په خپل رستوران کې اس کار کوي څه احساس کوي؟
خبن احساس د خوشحالي دا کوي چې خپل کار ده، خپل کار ته سره خپل شوق سره راځم، او دا راته د یو استلاله چې خلک وایي چې د خپل سر رئیس یم. مګر غټه ستونزه دا غره چې باید حل ځله باید زیات راي وکي. دلته څومره مشکلات او څومره فشار چې زه په ځان باندې قبلوم، او زه خپل کار کوم، دون په کار یو کاریګر چې ما ته کار کوي په غو باندې نسم کولای. او بل خبردار چې توجه سخت دی زیات غواړي، دا د مشتریانو د خوشاله لپاره یا د کسٹمر سرویس ورته وایي، دا په دې برخه کې د خوراک د کیفیت یا د کوالټی په حساب کې دا باید سره ډېر مد نظر ونیسي. او خبره د ما د احساس و یو بخښه په شکل دی افغان یو مهاجر چې زل ترغلی مکانډا ترغلی ما د ماته د خوخي ځای د چې زه خپل په کم وخت کې ما دومره کړی سوی چې یو خپل کاروبار شروع کړم او هدا یقل وکړی سم چې د خپل ژوند په خاطر پر مخ بوزم.
ډیر مننه بلال. مثال تاسو ترازو نن سبا چې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه هم زیاته سوې ده، ملګرو ملتونو په وار وار په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، پر ورځني ژوند باندې خامخا د دې تاثیرات وي. ستاسو د مشتریانو په شمیر کې څومره تغییر راغلی؟
بالکل، دلته خبره داسې ده چې موږ دا کاروبار داسې دی چې تر ډیره پورې د ټولنیزو رسنیو له لارې، مثلا فیسبوک، انسټاګرام او داسې نورو رسنیو له لارې د خپل کاروبار ته اعلانات دي، او دلته ځینې محلي رسنۍ دي چې د هغه له لارې اعلانات دي. کموالی شته د پخوا په اندازه چې و هغسې مشتریان نسته، اتمن ځینې ستونزې به یې اتمن کموالی راغلی دی. ورور
تاسو د ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه، یوازې په همدې خپل کندهار ولایت کې د خپل توکي خرڅوي که ولایتو ته یې هم استولای سي که څوک فرمایش تاسو ته درکړي؟
تر اوسه لا کندهار ولایت کې زموږ دغه کوم سامان چې دی آرین شکلتون په نامه دوی څنګه مدل ته انتخاب کړی دي چې یوه د شهر مرکزی برخه کې دي د او بلې بیا د شهر څخه لږ را دی خو د لوی والی سیمه ده، دولسمه ناحیه، یعنی یوه څنګه د شهر مرکزی برخه ده او بل بیا دولسمه ناحیه کې ده. تر اوسه پورې لا دلته کندهار کې یو کچیر لږ مخته ولاړ سو پوسو چې مو کتاب مو کړی دی، بیا به ان شاء الله نور ولایتونو ته هم زابل ولایت، روزګان ولایت، دغه سه شاوخوا ولایتونو به ان شاء الله کېدو.
نور ولایتونو ته کچیر تاسو د خپل توکي استوي څه ډول به استوي؟ ځکه په افغانستان کې خو پوستي خدمات هم د نور نړۍ په څیر نه دي.
موږ ځینې اړیکې که څوم دغه پیړۍ زما د معلومات پر اساس چې دا د اړیکو پیړۍ ده، نه تر ډیره چې کاروبار کیږي پر اړیکو کیږي. ځینې اړیکې ستا ملګري ستا چې د هغوی په وسیله هلته بیا هم خپل کاروبار ته وده ورکولی شو.
ستاسو څخه به هم ستاسو د احساس په اړه پوښتنه وکړم. ستاسو په څیر په میلیونونو ځوانان همدا اوس په افغانستان کې بیکاره دي، خو تاسو توانېدل یاست چې خپل روزګار وچلوئ او خپل کاروبار ته دوام ورکړئ. څه احساس کوي کله چې دغه نورو کسانو سره چې کارونه نه کوي یا نه لري ځان مقایسه کوي؟
ولا چې دا ډېره مهمه خبره ده، رښتیا هم افغانستان کې بیکاري بیخي ډېره ده، ټوله نړۍ کې دغه ستونزې شته، افغانستان خو بیا بیخي. کله چې داسې یو ځوان وینم چې هغه بیکاره یا په ملګرو کې یا پر د خپل لال باندې، ډیر شکر وکاږم او ډیر شکر ګزاره یم د خدای جل جلاله چې ما ته دغسې یو کاروبار راکړی دی چې اقلا د بل د خوارۍ او د بل د محنت کوایو له هغه څخه راګرځېدلو او خپل دغسې کوچنی کاروبار مو روان کړی دی. واقعا ډیر خوشحاله یم.
او که یو څوک غواړي داسې یو کاروبار پیل کړي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده د خپلو تجربو په اړه راته ووایاست چې دوی کوم ټکي په پام کې وساتي چې بریا ته د دوی رسېدل اسانه سي؟
بالکل، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کاروبار کې مهم شی چې دی زړورتیا ده. یعنی کاروبار که څوک شروع کوي، تاوان به پر ځان مني چې زه به تاوانی کېږم، هغه تاوان باید زه پر ځان ومنم. تر ټولو مهم شی دغه دی. ډېر ځوانان ستا چې هغه کاروبار لپاره هغه کومې پیسې چې دي دا ورسره یې، خو دی بیریږي پر دې چې که چېرې زه دا کاروبار شروع کړم کاروبار به ماته تاوان وکړي. تر ټولو مهم چیلنج دغه چیلنج منل دي پر ځان باندې چې تاوان ورسره ومني. اول خو څوک تاواني کېږي نه، ځکه کاروبار کې چې سړی لږ هم پوسي بیا ان شاء الله نه تاواني کېږي، او کچیرې تاواني کېږي هم دی باید دا ومني چې ګټ او تاوان دا خور او ورور دي د اتمن راځي. دغه شی منل تر ټولو مهم شی دی چې باید پر ځان تاوان ومنو.
د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال هم را سره دی. دودیال صاحب، تاسو د خپلو تجربو د خپلو مطالعاتو په رڼا کې راته ووایاست چې د یوه کاروبار د پیل دپاره یو کس باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ډېر ښه خبره مو وکړه. د کاروبار د پیل لپاره متشبس یا هغه مبتکر او نوښتګر کس چې څه امکانات د کار لري او علاقه لري، هغه باید خپل چاپېریال وپېژني، په دې باندې پوه شي چې کوم امکانات په اختیار کې لري او د ده خدمات یا کوم جنس چې دی جوړوي د چیرته مارکیټ پیدا کولی شي، مشتری چیرته پیدا کولی شي. په دغه توانایي باندې که دی فکر وکړي نو کولی شي چې یا یو څه تولید کړي یا یو خدمات تر سره ورسوي. اما دلته یو مشکل ده په مجموع کې راځي، ډېر به دغه زموږ خلک به دا به نه ملامتوو، لږ سره به وسیع فکر وکړو. اول خو دا چې زموږ دغه کاروباریان زیاتره چې موږ کاروبار وایو، نو زموږ خلک فکر کوي چې دا دغه یو شمېر فریبنده تشبثات غولوونکي کاروبارونه دي، لکه دلته یو جنس واخله په لوی مارکیټ کې او د بیا د سړک په غاړې په پیادرو کې کېده او دا خرڅوه په هر یو کې یو یو روپۍ دوه دوه روپۍ ګټه وکړه او ماښام پورې پنځه سوه زره افغانۍ ګټه وکړي. دا دې ته موږ په اقتصاد کې فریبنده تشبثات وایو، غولوونکي کاروبارونه دي. دلته اخلي هلته خرڅوي، دلته اخلي هلته خرڅوي، په یو واحد کې یو دوه روپۍ ګټي. نو دا یو نوه ظاهرا د پرچون فروشي شکل لري، خو دا پرچون فروشي نه ده بلکې غولوونکي تشبثات دي. د موږ دپاره د اقتصاد دپاره په کار ده موږ ته چې د خدماتو تر څنګ د اجناسو تولید ته کار توجه وکړو، پروسس او صنعت ته توجه وکړو. د دغه امکانات ډېر زیات دي، دغه هوټل او موټرونو کې کار کول، دا تلویزیون او دا شین، دا د خدماتو په جمله کې راځي. دا په افغانستان کې نور د اشباع حالت ته رسیدلی دي، نور دا بازار نه لري، ډېر ځکه چې د خلکو اقتصاد یو څه خراب شوی ده، ډېر نور دې شیانو ته مراجعه نه کوي. اما موږ صنعت او پروسس یا د جنس تولید ته هم ضرورت ترو، هم امکانات ډېر زیات ترو. خو په دې شرط چې موږ د اقتصاد زیربنا لکوي، په زیربنا کې دغه لویې لارې راځي، دغه برېښنا راځي، دا راځي او دا بیا د حکومت کار ده. نو په دغه برخه کې له بلې خوا نه انګېزه نشته ده، حمایه او انګېزه نشته ده. زموږ خلک یو نوع فاتالیزم باندې اخته دي. فاتالیزم څه شي ته وایي؟ فاتالیزم داسې تنبلي، بې تفاوتي چې ورته ووایه راځه چې دغه یو کاروبار شروع کړو، ګوره څنګه ښه ځمکه ده، اوبه هم شته ده، دا پنبه به وکرو، دا ښه بازار لري. هغه درته ووایي چې خدای مهربانه ده، الله چې خوله راکړې ده روزي هم راکړي. نو دغسې یوه روحیه مسلطه ده، د دې روحیې په ځای یو نوې روحیه متحرکه، انګېزه ورکوونکې، ریسک پذیره، نوښتګره روحیه باید موږ ترویج کړو. په دې کې هیڅ کار نه ده کړی، بلکې نور هم د خلکو امیدواري، د خلکو هیلې ځپل کېږي. دغه اوس چې دا موږ د افغانستان کې مخکې خو ناامني وه، د خلکو د نوښت او د خلکو د امید لارې قطع کړې وې، فساد و، هغه خلک نه پرېښودل چې نوښت وکړي، کاروبارونه شروع کړي، رشوت و داسې مشکلات و. اوس چې هغه د ناامني وضعیت ښه شوی ده او فساد هم نشته ده، اوس یو بل نوع موانع موجود دي چې هغه سمه حمایه، د اسنادو موجودیت، د قوانین نه روښانتیا. دغه اوس لوایح او مقررات او قوانین خلکو ته نه دي معلوم چې په څه وضعیت کې دي، څه رقم سره دي. د حکومت له خوا نه خلکو ته دا لارښوونې نه دي شوي، او موږ داسې څه نه لرو چې وخت په وخت دغه خپلو خلکو ته موږ ورته سي انګېزه ورکړو او دوی دا احساس کړي چې زه په دغه کار کې کامیابېږم، که بیمه نشته ده اقلا قانوني حمایه خوشته ده. نو دا هغه څه دي چې د کاروبارونو د شروع کولو دپاره دا ضرور دي. او بل دغه څه چې ما ډېر تاکید وکړ، د خدماتو په مقایسه مې دغه د اجناسو پروسس ته تاکید وکړ، هغه په دې خاطر چې د خلکو ورته شدید ضرورت ده. زه به یو ډېر وطني مثال تاسو ته ووایم. دغه زمونږ کولالي، دغه کوزه او افتاوه او دغه کټه و، دا دومره صحي تاثیر لري. په طب کې هغه اوبه چې فلزي لوښو یا پلاستیکي لوښو یا شیشه یي لوښو کې د څښلو دپاره ایښودل کېږي، دې ته مړې اوبه وایي، آب مرده. دا دا صحت چی ندی، اما هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې وی په سرایي کې په منګي کې دغه ژوندۍ اوبه دي، دا ژوندۍ اوبه هغه ترکیبات پیدا کوي، هغسې جوړښت پیدا کوي چې د صحت لپاره فوق العاده مهمې دي. دغسې دغه لیمسی او دغه پوزی چې دغه د طبیعي موادو نه جوړ شوي دي، دا د پلاستیکي فرش په مقایسه د اوس چې بازار کې دی یا د نور د دې په مقایسه سره حتی زښته ډېر مفید دي. دغه پوستین د دغه پلاستیکي جمپرو په مقایسه د پوستین وطني چې وخت زموږ ډېر ښه صنعت و، نړیوال بازار هم درلود، دا هم د صحت لپاره ډېر ښه دي. نو موږ خلکو ته د دې هغه صحي فواید، د دې هغه اقتصادي فواید، په خپل ځان باندې متکي کېدل، د خامو موادو مهیا کېدل، دا که موږ تاسو وختن په وختن د راډیو له لارې، د ترویجي ګروپونو له لارې، د تبلیغاتو له لارې، د لمانځو په وختونو کې خلکو ته ووایو، تاسو باور وکړئ په خلکو کې دا روحیه شته ده چې دا کاروبارونه رامنځته کېږي. اما د دې برخلاف روزانه تبلیغات، روزانه مصروفیتونه، د هغه چې موږ ګورو د یوې انګیزه ورکوونکې او رسک پذیرې روحیې په عوض باندې، لکه مخکې مو چې وویلې، د تنبلي او فاتالیزم روحیه رامنځته کړې ده. په دې حالت کې کاروبارونه او اقتصاد نه ښه کېږي، او په تېره بیا چې عمومي لوی چاپېریال لکه د بانک کونو، لکه د نورو مالي مؤسساتو موجودیت، لکه ورسره لویه بهرنۍ سرمایه گذاري او دا چې نه خو بېخي وضعیت خرابېږي. دغه اوس هم څه چې موجود دي د کاروبارونو په برخه کې او څه واړه تجارتونه چې روان دي، آفرین دي دوی ته وي. که موږ لوی چاپېریال وګورو، د اقتصاد کاملا خونسا، بې تفاوته او زهري ده، خو دوی چې لا ژوندي دي، آفرین دي دوی ته وي. نو یو ځل بیا تجدید نظر کول په کار دي په دې پالیسي، په دې روحیه، په دې زیربنا، په دې امکاناتو باندې باید موږ له سره فکر وکړو. ډېر ښه فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، جنګونه تریدلي دي، بهرنۍ مرستې شته دي، بشري مرستې شته دي، توانمند نفوس لرو. د افغانستان غټه خوشبختي دا ده چې نیرو د کار ښه پیمانه لري. زموږ دغه سني ترکیب د نفوسو که وګورو، په حدود 15% د 15% اضافي ځوانان دي، او دا ډېر ملکونه خصوصا په دې غرب کې دوی دومره اندازه ځوانه نیرو د کار نه لري او نه دومره خام مواد لري. اما موږ لرو، دا لرو، خو یا هم په کار نه دي اچولي. د دې لپاره یوه حکومتي رڼا پالیسي، حمایه کول، رهنمایي کول، خلکو ته روحیه ورکول، دغه د فاتالیزم روحیه کاملا له منځه وړل، دا په کار دي.
ډېر مننه ستاسو د شایسته څرګندونو. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي، او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي که نه. دا د لویو کاروبارونو د پیل یوه هڅه ده. حکمت الله صلیحی، تاسو تر اوسه مخکې شاغلی بلال مثال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینې ستونزې سته، له تاسو به واورو چې تاسو په افغانستان کې د مشتریانو د جلب لپاره آیا له آنلاین پلاتفورمونو استفاده کوئ؟
ډېر مننه. بالکل، لکه څنګه چې مثال صاحب یادونه وکړله، سوشل میډیا یا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ټیک ټاک، دا اوس د کاروبارونو د پرمختګ او د اعلاناتو لپاره بهترینه مرجع، مفت مرجع او واقعي مرجع ده چې د خلکو د اتصال سبب شوی ده، د مارکیټینګ سبب شوی ده، د اسانتیاو سبب شوی ده، چې موږ په دې برخه کې ډېره ښه استفاده ورڅخه کړې ده. یعنی موږ د ډېر کوچني کاروبار څخه، ما خپل شخصا د یوسف د لیړی د کاروبار څخه کار شروع کړ، اوس په کندهار کې یو ښه مناسب میانه رستورانت لرم، میانه کاروبار لرم، چې دا د زه تر ډېره حده پورې د سوشل میډیا د طریقه څخه د اعلاناتو د همکارۍ وسیله بولم، چې زموږ په کاروبار کې مثبت مستقیما تاثیر ما خپل لیدلی دی. نو په دې اړوند باندې موږ د دې اعلاناتو څخه ښه مفید استفاده کړې ده او اعلانات او بازاریابي چې موږ تاسو ورته وایو ده په کاروبار کې یو مهم اصل دی، یو مهم ضرورت دی چې پخوا په ډېر مشکله فرض مثال زي مثال ورکوم، پخوا به چا چې کاروبار شروع کړي ځای نه بدلوي چې چار څه به دې پکړې وای ځای ولکولار سم نو بیا ما څوک پیدا کړي زما کاروبار به څوک پیدا کړي. اوس کولای شي په یوه میاشت په شل ورځې په پنځه حتی په یوه ورځ باندې خپل ټول مشتریان خبر کی چې ما کاروبار تبدیل شوی دی یا ساحه می تبدیل کړی ده کولای شي چې دلته زموږ خدمات څخه برخمن شي. دا ټول د اعلاناتو د سوشل میډیا او د دې تاثیرات چې پر کاروبار باندې موږ لیدلي.
بل سول حساب تاسو د همدغه کاروبار له برکته کله نه کله د خیر شیګنې په ځینو حادثو کې هم برخه اخلي، کله نه کله په افغانستان کې ځینی طبیعي پیښې کیږي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، تاسو حتما لاسنیوی کوي پرې راته وایست چې څنګه دا اقدامات تاسو کوي؟
مننه خیر حسین. لکه څنګه چې موږ د دې ټولنې غړي یو، دا ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو ښه او بدې ورځې په ټولو خلکو پر هر چا راځي. ښه خبره دا ده چې موږ د یو بل لاسنیوی وکړو، کومک همکاري وکړو. بالکل، موږ لکه څنګه چې ما یو کوچنی کاروبار شروع کړ په ابتدا کې ما د خلکو مرستې ته ضرورت لوده چې راسي زموږ په ځای کې خوراک وکړي، ما حمایه کړي. دا زموږ حمایه ته پیسې ورکول وو، نقد پیسې یا ډوډۍ ورکول، دا بکا او پیش نه لري. نو زما خپل اراده دا زه په هر میاشت کې یو الا دوه الا درې کسان ته زه کوچني کاروبارونه جوړوم د خلکو د طریقې د همکاري او بیا خپل د امکاناتو څخه په استفادې. فرض مثال چاته لیړی جوړ کړي، چاته دکان جوړ کړي، چاته یو بل کوچنی بزنس ور جوړ کړي، څوک پر کار کړي یو ځای د کار دپاره. دغه دا زموږ د ټولنې ضرورت دی، دا ټولنه زموږ تسته. که چیرې فرض مثال د بیکاري او فقر دپاره مبارزه ونه کړو، د بیکاري څخه شل مشکلات فرض مثال ټولنو ته افرادو ته بالخصوص ځوانانو ته جوړیږي، په نشه روږدي کېدلی شي، فرض مثال د جنګي ډلو د نورو قرباني کېدلی شي، د نورو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ هر څوک خپل تر وسه پورې د یو خپل مسلمان ورور بالخصوص د یو ځوان د یو وطندار لاسنیوی وکړو، په دې شکل سره موږ کولای شو چې کوچني کاروبارونه هم په خلکو ته ورپیدا کړو او په زمین کې خپل د کاروبار د روش لپاره هم کار وکړو او په زمین کې د ټولنې د اقتصادي پایښت سبب وګرځو.
ډېره مننه ستاسو. محمد عارف لودین، تاسو ترازو په غربي نړۍ کې حکومتونه د کوچنیو کاروبارونو د ودې پرمختګ او بریا لپاره څه کارونه کوي؟ که څه هم تاسو مخکې یو لنډه اشاره ورته درلوده،
دلته د ټول نغټ مثال د کورونا په وخت کې و. د کورونا په وخت کې اکثر کاروبارونه بند شول، چې دلته د سوشل ډیسټنس ورته وي، د خلکو ترمنځ لریوالی دا ډېر زیات جدي ګڼل کېده. نو په همدې خاطر باندې اکثر فابریکې او د کاروباري ځایونه چې وو دلته دوی محدودیتونه په دې باندې وضع کړل. نو دا په یو شرکت یا په یو کاروبار باندې ډېره غټه ډېره غټه صدمه هم وه. بیا حکومت دې یو پروګرام جوړ کړ چې حکومت له دوی سره نقدي مرستې کوي او قانونونه یې ورته جوړ کړل. نقدي مرستې ته تقریبا څلوېښت فیصده دغه مرستې سوي دا د مرستې یا بدون له دنه مثال برته دا پیسې ورکړي دا مرسته وسره وه او شپېته فیصده چې وي دا قرضه وه. نو دوی دغسې نه غواړي چې اکثره کاروبارونه چې په کاناډا کې او نور غربي نړۍ کې سوي، خصوصا په امریکا او په کاناډا کې، دا ډېره صدمه وویني او دوی له منځه ولاړ شي. او په دې خاطر سره چې اکثره خلک دلته دي په همدغه کاروبارونو کې بوخت دي او دا حکومت هم یو ګټه ده، او دلته چې دا خلک خصوصا د ځوانان چې دي دوی سره دپاره هم یو عاید ده. نو دوی داسې په بیړني وخت کې داسې بعضې پروګرامونه دوی ته لري، د قرضې پروګرامونه لري ورته، بعضې وخت د دوی ته د ټرینینګونو پروګرامونه لري تر څو چې دوی وکړی چې خپل کاروبار په ښه په توګه پر مخ بوزي.
او که چیرې یو څوک دغه ستاسو په ساحه کې یو افغان غواړي یو کاروبار پیل کړي، څومره همکاري ته ورسره تیار یاست؟
شخصا زه خو څومره تجربه چې لرم خامخا د تجربې به سره شریکوم. د لارې چارې چون دلته د بیوروکراسي په کاناډا کې ډېر زیاته ده، په دې برخو کې چون چې ما خپله هم کله نوی کاروبار شروع کړ له ننګونو سره مخ وم، ومې نشو کړلی په اسانه طریقه باندې چې یو کاروبار شروع کړم. چون ما ډیر په خو غوښتل چې ځان ته یو کاروبار ولرم په کاناډا کې. نو دا څومره مشکلات چې ما درلودل او درنه مې زده کړه کړې ده او څه د دوستانو او بعضي دفترونو ته چې زه ورغلم د معلوماتو له خاطر چې زه تر هغوی نه معلومات واخلم او په ښه توګه کاروبار شروع کړم، دا ځکه وایم په ډېره اسانه طریقه باندې او ډېره ښه په ساده ډول باندې یو هیوادوال چې راځي دلته غواړي یو کاروبار شروع کړي، دوی سره شریک کړم او حتی شخصي کومک هم سره کوي سم هر برخه کې وي ترڅو وکړي چې د خپل پښو درېږي په دلته.
ډېر مننه تاسو بلال. مثال تاسو ترازو اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټول نړۍ د یو واحد کلی په څیر ده. تاسو د انټرنیټ د لارې چې د نوري نړۍ سره وصل یاست، د نوري نړۍ د کاروباریانو له تجربو څومره استفاده کوئ او څومره تاسو ته ګټه درسوي؟
دلته صلح صاحب یا ځینې نور ملګري چې د دوی دغه حالت ته چې ما څنګه وکتل، نو ما هم دا فکر وکړ چې دغه ځینې ټولنیز رسنۍ چې زه یې کاروم، یعنی نور په د نور فعالیت تر څنګ کولای سم زه هم د ده په څیر خپل کاروبار ته اعلانات وکم او د ځینو ملګرو په همکارۍ باندې کاروبار ته وده ورکم، چې د دوی څخه همدغه استفاده ما کړې ده چې دوی مې لیدلې دي او بیا وروسته ما هم هغه څه ترسره کړي دي او تر ډېره پورې په ګټه پوه سوی یم.
ډېر مننه. مثلا کوم ټکي تاسو په پام کې ساتلي دي د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره؟ مثلا تاسو کوم هڅونکي پروګرامونه لرئ؟
بالکل، تر ټولو مهم شی ملګرو ته معلومیږي کوم څه لري را سره دي او هغه ورېدونکي چې موږ تعقیبوي هغه ته معلومیږي. تر ټولو مهم شی د هیوادوالو اقتصاد نظر چې دا غوي اقتصاد په پام کې نیول او دا غ تر څنګ د خپل ملي روحیه یا مثلا خپل احساس ژوندۍ ساتل، لکه څنګه چې مخکې صلح صاحب تاسو یادونه ورته وکړل چې دی مثلا په میاشت کې دوه درې تر درو پورې ځوانان په کار اخته کوي، دا د دې احساس دی. نو دلته په کاروبار کې دغه شی ژوندۍ ساتل او تر ډیره مشتریان راجلبول هغه په انصاف سره کیږي، چې مثلا د بازار چې کوم رئیس دی یا هغه چې ډیر ګران دی، تر ډیره د زموږ کاروبار داسې دی چې داسې شان هم ستا چې مثلا ما ته په لس راغلی دی، زه شل په شل باندې ټول بازار دی نه، مګر ما د یوادوالو اقتصاد ته په کتو سره دغه شی باید زه په شل ور نه کم، دغه شی باید زه په پنځلس ور کم. اومبه مو د یوادوالو اقتصاد په نظر کې نیولې وي او داغه تر څنګ خپل مشتریان به مم راجل کړی وي، دغه شی ډیر مهم دی.
بلې، مثال سب په دې ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین دا شروع شوی و چې په افغانستان کې د افغاني تولیداتو د ملاتړ لپاره خلک هڅول کېدل. نو تاسو په دې خاطر چې په افغانستان کې د ننه تولیدونکي توکي بازار پیدا کړي او خلک یې رانیسي، څه فکر کوي چې کوم کارونه باید وسی؟
بالکل، تر ډیره پورې دغه څه مهم هم دی چې خپل شی تر نورو د نورو تر شانو ښه وګڼو. دا زموږ کاروبار ته کراسو یو رقم شامپو دلته راځي چې دلې تولیدیږي، دلې کندهار کې تولیدیږي، نو دغه شی واقعاً ډیر ښه شی هم دی. ستاسو پوښتنه که څه ما سمه وا نه اورېدل، دلته داسې درهمه چې انټرنیټ خو دومره پوه شوم چې خپل تولیدات څنګه دي، څنګه باید وارزول سي. واقعاً خپلو تولیداتو ته کار د نورو تر تولیداتو په یو لویه سطحه باندې موږ پر پښو درولی سي.
ډېر مننه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون ستونزې په دې وروستیو کې ستا د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیل، تاسو ترازو د یو کاروبار د پایل لپاره څه فکر کوئ چې کوم سهولتونه باید برابر سي او د کومو اړخونو لخوا؟
د مختلف اړخونو لخوا سهولتونه برابر کېدلی شي. دا کوچنی قرضې چې ورکوي دا یو شمېر ګروپونه دي، دا موږ مالي مؤسسات ورته وایو په اقتصاد کې. مالي مؤسسات کې بانکونه راځي، بیمه راځي، دا قرضه ورکوونکي دا راځي. دا متاسفانه په ډېر بد حالت کې دي. زموږ حتی دولتي بانکونه هغه لازم خدمات په اعتبار چې ورته په کار ده هغه نه لري، خراب شو، له منځه لاړه. او دا چې بهرنۍ سرمایه ګذاري موږ راجلب کړو دا خو لا ډېره لرې خبره ده. نو ده داسې تدابیر په کار دي چې د څوک اړخونه د خوانه باید دا سره په شریکه دا تدابیر لاسانه ونیول شي. د حکومت تدابیر دا دي چې ډېر واضح لوایح او مقررات او رهنمایي او حمایت کاروباریانو متشبسینو ته مخه کې کېږي چې هغوی جرأت وکړي، هغوی اقدام وکړي. پور ورکوونکي دي په ډېرو ښو شرایطو سره دوی ته د پور ورکولو زمینه برابره کړي. هغه کسان چې صرفې زده دي هغوی پر روزنه باندې شروع وکړي او نوي ځوانان په حرفو په مسلکونو په تخصصونو په دې کې وروزي، تربیه کې هغوی ته تجربه ورکړي. او داسې تبلیغات مونږ ولرو چې خلک رسک پذیره شي، وای ګټه په تاوان کېږي، خلک جرأت وکړي او کاروبارو ته شروع وکړي. او دا اطمینان هم ورکړو که چیرې که ستاسو کاروبار خدای نخواسته شکست سره مخامخ کېږي، مونږ تاسو ته سبسایدي منو. سبسایدي یو نامه مستقیم او غیر مستقیم د خلکو ته تاوان منل یا کومک ورکول دې ته وایو. اما سبسایدي هم د حکومت په پالیسي کې نشته ده متاسفانه. نو ډېرې خلاوی دي چې د حکومت د تدابیرو د بانکونو په پالیسیو کې د اسنادو قوانینو لوایحو مقرراتو بهرنیو مرسته کوونکو د ماهرو تخصص لرونکو د دې ټولو په ساحو کې دا بې غوري موجوده ده. که دا ټول سره په شریکه فعال شي موږ ډېر زیات امکانات لرو. ډېره د خفغان خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه فرصتونه له لاسه ورکوي، یو رنګه منابع ضایع کېږي. زمونږ ډېر منابع چې دي په اطرافونو او په کلیو کې دي چې هلته مونږ دغه منابعونه ضروري اجناس مونږ پروسس او تولید کړو، خو هغه ټول له کاره پاتې دي. او په بازارونو کې په داخل د ښارونو کې چې دي چې خلک راجمع شوي راټول شوي دي، دلته کاروبارونو چانس نور ډېر کم ده پس د دې نه. هغه کوم کارونه چې هغه هم حتی دا دوه درېو کلونو کې سقوط شول او نوي خلاصه کوي. اما د دې برخلاف د هېواد په لرو پرتو سیمو کې په کلیو کې په دې کې دا کلیوالي تشبثات فوق العاده امکانات لري، ځکه چې پخوا هغو ځایو کې رابطه قطعه وه د ښارونو سره. اوس امنیت ښه شوی ده، باید دغه لارې جوړې کړو او هلته مونږ دغه د بازاریابي کسان متخصصین او هغو خلکو ته ولیږو چې د هغوی لاسنیوی وکړي، هغوی هلته دغه واړه کاروبارونه چې موږ یې نوم اخلو او دا معمول نجناس تولیدوي. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې ګاونډیو موږ لخوا موږ ته ښه نیت نه ده موجود. په ډېرو حساسو شرایطو کې زمونږ بندرونه راته وتړي، په ډېرو حساسو شرایطو کې زمونږ تجارت ته موانع جوړې کړي. نو دې په خاطر چې د دغو ټولو ممکنه تخریبونکو فعالیتونو مخه ونیسو، مونږ باید مخ واړو دغه خپلو کلیوالي تشبثونو ته. کلیوالي تشبثونه همدغه دي چې هلته کوم خام مواد چې دي هغه مونږ په کار واچوو. لومړی د شامپو یادونه وشوه ده، دغسې مونږ په جرابات کې ډېر ښه صابون جوړوو، احمد صابون بېخي کفایت کوو. دغه مالګه خو بالکل مونږ تولیدولی شو په داخل د هېواد کې، اما اوس هم چې مونږ ګورو مالګه د بهر نه راځي. او دا هغه صنعتي مالګه ده چې بهر کې فقط کمال په دې کې ده چې پاکټ او رنګه قوتۍ لري په دې کې. غیر دغه نه مونږ دغه د افغانستان په دغه جنوب و جنوب غرب و هرات و په دې سیمو کې دومره کافي اندازه د مالګې د تولید امکانات لرو چې ډېر زیات. ولې مونږ په دې باندې سرمایهګذاري نه کوو؟ ولې مونږ په دې کې کار نه کوو؟ اگر چې بعضې کارونه شروع شول، مثلا دا سیمنټ چې بهترین سیمنټ مونږ لرو، سیمنټ غوري، اما بیا هم دا سیمنټ به د بهر نه را روان و. نو دغه محلاتو کې دا امکانات دي. دغه د باغداري امکانات خصوصا بیا د دې محصولات که مونږ بوتل بندي کړو، پروسس کړو، لیول پرې باندې ولګوو، دا امکانات که مونږ برابر کړو. دغه صنعتي بوټونه استفاده نشو کولی، دا نه ضایع کېږي، هم خارجي مارکیټ لري هم داخلي مارکیټ لري. نو دغه کلیوالي تشبثات چې د ښاري لاسي صنعت تر څنګ دومره اهمیت لري، دې ته هم باید توجه وشي. اما زموږ کلیوال متاسفانه په دې دومره کلونو کې داسې عادت شوله چې دوی دغه د نوښتګر او مؤلد تولیدي کار سره کاملا بیگانه شوله، یا په جنگ اخته و یا یې دغه بشري مرستې ترلاسه کولې. او دا بشري مرستې کاملا زهر دي، خلک تنبل عیاش او مفتخور آموخته کوي. دغه بشري مرستې چې دي په دې نوم چې ورکول کېږي، یو دوه پیپه غوړي ورولېږي، یو بجۍ وریجې ورولېږي، یو اوړه ورولېږي، یو خیمه ورکړي، دا باید کاملا له منځه لاړ شي او د دې په عوض دا باید په انکشافي مرستو باندې واړول شي. دغه د خیرات ورکول هغه متل ده، وایي ماهي مه راکوه، تیار ماهي مه راکوه، د ماهي نیولو چل راوښیه. نو دا چې موږ بار بار ویلي چې دا بشري مرستې واړوی په انکشافي مرستو باندې، د دې خبرې پوهول دا لوی کار دا په یو راډیوي پروګرام کې دا امکان نه لري. دا د اداراتو کار ده، دا د پالیسي جوړونکو کار ده چې هغوی سره موږ دوامداره د صفر نه شروع وکړو او دوی ته وښیو چې نن دغه قدم اوچت کړه، نن دغه قدم اوچت کړه، چې د خلک دغه مفتخوري او د خیرات اخیستلو نه په مؤلدو خلکو باندې بدل شي. دغه مصرفي اقتصاد په یو پرمختللي رونق موندونکي اقتصاد باندې واړو. نو د دغو اداراتو سره چې وظیفه ده، او دا ادارات محدود شول متاسفانه، دغه تخصص لرونکي تجربه لرونکي کسان لاسونه ونیول شول. نو دغه ادارات باید فعال شي. دا هم موږ په خصوصي برخه کې لرو، مبتکر تجار، مبتکر کاروباریان، هم دولت کې. دوی سره باید موږ دوامدار کار وکړو چې ولس سره، خلکو سره، ځوانانو سره په څه ترتیب سره قدم په قدم کار وکړو چې دوی دغه روحیه د ابتکار، روحیه د رزق‌پذیری، روحیه د سرمایه گذاری او د دغه محیط نه د منابعو په کار اچول دوی توانمند کړو، توانمندسازي. دغه د یو پروګرام کار هم نه ده او د یوې ورځې کار هم نه ده، اما کاملا دا فراموش شوی ده. اوس هم سره وخت ده که چېرې موږ شروع وکړو او لاړ شو هغه محلات چې هلته منابع موجودې دي، او هلته د کار نفوس موجود ده، د کار نیرو موجوده ده، هغوی د دغه عاطل و باطل و دغه نوه بیکاره روحیه مسلط ده، د دې حالت نه را وباسو. نو انګیزه ورکو، دوسته تحرک ورکو. دا یو دوامداره پروګرام غواړي، یو برنامه غواړي، یو پلان غواړي. موږ داسې کوم روښانه پلان د آینده دپاره، د راتلونکي دپاره د تدابیرو یو مجموعه متاسفانه نه لرو. او د پروژې په شکل سره خو بیخي موږ ناشنا یاستو. پروژه د نن ورځې د اقتصاد دپاره یوه کلیدي اصطلاح ده. پروژې په افغانستان کې متاسفانه د یو بد تجربې، د یو بد نوم لرونکي شوله، په دې شلو کلونو کې پروژې په هغه واقعي معنا نه تدبیر کېدلې. اما موږ پروژه باید په واقعي معنا سره بېرته راژوندۍ کړو. وړې پروژې، غټې، متوسطې، دا په برنامو په پلانو کې شامل کړو، حرکت وکړو. دې برخې کې حرکت نه دی شروع شوی. فقط موږ که خبرې هم کوو، دا وایو چې داسې امکانات دي، باید داسې وشي. پلاني نه دا توقع کوو، سرمایه ګزار نه دا توقع کوو. دا په دې باندې نه کېږي. عملا باید کار شروع کړو، او عملا هغه وخت کېږي چې موږ د دې لپاره ژوندۍ برنامې، امید بښونکي پروګرامونه او پلانونه ولرو. او موږ د هغه څلوېښتو کالو مخکې ډېر ښه تجارب چې لرو، هغه موږ د هغو تجاربو نه استفاده وکړو. موږ پخوا درلودله پلاستیکي صنعت هم درلودله، چینی سازي مو درلودله، کارتن جوړول هم درلودله، پروسس د مېوې هم درلودله، بوټ جوړول، جرابې جوړول، صابون، زرابي پلاستیکو، د شاتو تولید، روکۍ د شاتو تولید، دا ټول تشبثات زیاتره موږ درلودل. جاکت بافي، زمرد، دا هم درلود. دا هغه لاسي کاروبارونه وو. او د دولتي فابریکو په برخه کې موږ د زیتونو فابریکه درلودله په جلال آباد کې، موږ په کندوز کې د بورې جوړولو او د غوړیو جوړولو سپین زر فابریکه دا مو درلودله، د سمنټو جوړول سیلوګانې مو درلودلې، نفتو ګاز زموږ فعال وو، کیمیاوي سره موږ خپله تولیدوله، خپل محصول هم وو، نساجیګانې خو بې شمېره زیات وې، شاه د ګلبار د نساجي نه نیولې تر دغه نورو نساجیګانو پورې، د چرګانو روزنې، دغه بګرامي چې د چرګانو روزنې، د نوابي د چرګانو روزنې، دغه ټول تشبثات موږ درلودلې او ډېر ښه چلېدلې او زموږ اقتصاد په پښو درولې وو. د ملي بانک سرمایه په ډیرو تولیدي برخو کې په کار لیدلی وه شرکتونو کمپنۍ هم دولتي سرمایه هم خصوصي او په دې برخه کې پښتني تجارتي بانک زیاتره تجارتي کارونه ترسره کول رحمي او د هغې کرنې د پراختیا بانک رحمي تعمیراتي بانک دوی په خپلو برخو کې سرمایه ګذاري کوله اما دغه د ملي بانک چې و د تولیدي سرمایه ګذاري په برخه کې د شرکتونو په برخه کې سرمایه ګذاري کوله او ډېره کامیابه تجربه یې درلودله. موږ هغه تجارب متاسفانه هغه نسل چې معلومات یې درلودل هغه پوهه یې درلوده تجربه یې درلوده د هغه وخت آګاهي درلودله هغه خاموشه پاتې ده.
بله 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 استاد، آواز می یو څه خراب سو. بله ډیر مننه استاد، آواز مو متاسفانه خراب سو. استاسو د څرګندونو مننه. شه تفصیلی خبرې مو کړې استاد محترم. آواز مې یو څه خراب سو، کېدای شي ځای ته تغییر ورکړي. آواز مور سره سم چې حکمت الله صلحي تاسو ترازو په افغانستان کې د مشتریانو د توقعاتو پوره کول څومره ممکن دي چې ټول راضي وساتي د خپل کاروبار څخه؟
مننه. بالکل، د مشتریانو توقع پر کول اصلا خو مشتری په کاروبار کې د کاروبار بچا ته ویلی سو، او مشتری راضي ساتل واقعا هم ډیر هنر غواړي او مهارت غواړي او زیار او زحمت غواړي. دا چې په دا اوس وخت کې یا فرض مثال په عموم کې د افغانستان اقتصادي حالت خلکو برابر نه دی، ښه نه دی، بالخصوص هوسانه یا خوړو ته چې هغه ډیر مهم نه دی. فرض مثال تر ډیرو شیانو که څوک خوړه ونه خوري څوک نه خرابیږي، یا فرض مثال کوم مشکل نه ورته جوړیږي، یا بله خو بیا هم د مشتری خوښ ساتل ډیر ستونزمن دی، بالخصوص په اقتصادي حالت کې، ځکه دوی ښه خواړه غواړي، فرض مثال ښه خدمات غواړي، ولې پیسې بیا دومره نه لري چې فرض مثال په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، یا فرض مثال د خلکو اقتصاد لوړ، اقتصاد کم دی کټګوري. نو په دې اساس باندې د مشتری ساتل په کاروبار کې ډیر مهم دی. خو په هر صورت کېږي که فرض مثال که په تبلیغات کولی شي، که فرض مثال په د خدمات په شتر سره کولو باندې کولای شي، کې په هر شکل چې دی خوشاله کیږي، دغه به تر سره کې. فرض مثال د نظافت خیال ساتل، شفاړه خوندور خواړه زموږ د رستورانت په حساب زده تاوه دا ورکول، یا فرض مثال د دې اقتصاد ته په کتو سره ځینې وړاندیزونه ورکول، هغه خواړه چې د دې صورت و صحت ته ګټه لري هغه ورته وړاندې کول، دا هغه څه دي چې د مشتریانو د خوشحالۍ او د رضایت سبب وګرځېږي. نو په هر کاروبار کې باید د مشتریانو رضایت حاصل شي، هغه که په هر شکل سره کېدلی شي. مثلا موږ خو دروش خرڅوي په څلور سیر د خلکو په هغه باندې وس نه رسیدل، چې په میاش کې خوړی، چې په دوه وختو کې خوړی. موږ هغه راولاړ شو دوه سیر مو کوي چې د خلکو وس په ورسیږي، او ارزان مو کوي، په نیم قیمت مو کوي. نو داسې پار شي کې باید موږ د خلکو اقتصاد ته په توجه وکړو، د هر اقتصاد خلک باید مشتریان ولرو.
بلال، مثال تاسو ترازو که پلندو کې جواب راکړي چې د بانکي سیستم ستونزو پر بزنسونو په افغانستان کې څومره تاثیر کړی دی؟
بالکل رښتیا هم بانکي سیستم کې ستونزې شته. حتی ډېری هیوادوال یا ډېری ما غوندې کسان چې غواړي یو بزنس شروع کړي، یو کاروبار شروع کړي، هغه بیخي د دوی د خدماتو د نشتون له امله بیخي دې شي ته نظر نه کوي، یا دا شی په پام کې نه نیسي، هغه خپل مخ ته ځي. وکن ستونزې شته، خو دلته افغانستان کې یا خصوصا کندهار کې اوس ځوانان د دې شي سره بلد دي، هغوی خپل مخ ته ځي. تر هغه وخت خپل مخ ته ځي تر کومه وخته چې بانک ته ضرورت نه یا ضرورت نه ورته پیدا سوی، هغوی خپل مخ ته ځي، کاروبار خپل مخ ته وړي.
او که په لنډو کې راته ووایست چې یو څوک چې غواړي کاروبار پیل کړي خو بیا هم دغه د اول قدم څخه بیریږي، هغوی ته ستاسو وینا څه ده؟
بالکل ډیره مهمه خبره. هر ځوان یو مهمه خبره دا ده چې په هیڅ خواري باید ونه شرمیږي، اره خواري چې هغه ته باید مخه کې. دویمه خبره دا ده چې هغه منفیات هغه ته اوژه ورکړي، هغه پر ځان ومني، ځینې ستونزې او چیلنجونه پر ځان ومني. او بله مهمه خبره دا ده چې زړور باید پاتې سي، هر کار ته باید زړور لاس ور واچي.
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن په دې پروګرام کې موږ د کوچنیو کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمانه و د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال، حکمت الله صلیحی چې افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګار توکي پلوري، او عارف لودین چې کاناډا کې رستوران لري.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو متنا دس پینے جام اڑکڑل دا سمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل دا سمر کا متنا دس پینے جام اڑکڑل اے پھر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شلنگ د ملنگ بندو پستر گو کے می ٹول خمار خمار را وڑے او یو پن می د ٹپو پٹو للا را وڑے او دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او